یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به په لغمان کې د درنې چاودنې جزئیات درکړو. او باورې چې ولسمشر اشرف غنی کویت ته او له هغه ځایه دوحې ته ځي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی به د کویت او قطر له چارواکو سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع خبري وکړي. په لغمان کې د والی د موټرو پر کاروان موټر بم حمله سوې ده. په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې سختې جګړې سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان سو. جمهوری ریاست وی شغلی غنی د کویت د امیر د فاتحې په مراسمو کې برخه اخلي او بیا دوحې ته ځي. له قطري چارواکو سره به د شغلی غنی خبرې پر دوه اړخیزو اړیکو راڅرخي او پر دې سربیره غنی د دوحې په انستیتیوت کې وینا هم کوي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع هم بحث وکړي.
په دې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې موږ نه پر شاستې وي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
په دوه حکیلت باندې درې اونۍ راهیسې د دولت او طالبانو مرکچند د سولې خبرو ته ناستې، خو بسونه ظاهرا ځنډینې سوي او لا هم د عمومي غونډې پر اجنډا نه دي سلا سوي. په لغمان کې د والی د موټرو پر کاروان په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه اته کسان وژل سوي دي. په دې چاودنې کې چې ظاهرا هدف والی رحمت الله یارمن وو، هغه ته زیان نه دی اوښتی. د والی وایان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې چې نن سهار سوي اته کسان وژل سوي او شاوخوا شل نور ژوبل دي. ښاغلی دولتزی وایي په وژل سوو کې څلور تنه پوځیان او څلور نور ملکیان دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر ویلي په پیښه کې نه پیښه د سلطان غازی بابا شارګوټي ته څیرمه سوي ده. بلخو د بدخشان امنیه قمندانی وی په جرم ولسوالی کې د طالبانو د سری قطعی قمندان وژل سوی. د امنیه قمندانی ویان نسان اولا روحانی رسنوی ته ویلي لومړی وسلوالو طالبانو تیر ماښام پر جرم ولسوالی له دریو لوریو حمله وکړي چې وروسته جګړه پیل سوه او د شپې ترې ولسو بجو روانه وه. شغلی روحانی وی په وسلوالو جګړه کې د طالبانو د سری قطعی قمندان قاری صابر او درې تنه نور وسلوال وژل سوي دي. د امنیه قمندانی ویان وی د طالبانو د یو سر ګروپ قاری شمس الله په ګډون پنځه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څرګندې ویلي. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیوال ورځ وایي د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر پنځمه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په کابل کې شپږویشت کلن میرویس وایي
سړی نه لرم کراچونی کوو خدا کراچی کنه کی یو کراچی دا عام د پراس لاس ډوډۍ خوره فکر کړي هغه مچلاو کده سړی رانه څنګه وکړو.
د پوهنې وزارت ویان د نوریا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د سیمې ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیر ته او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار کنګا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. په قرقیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني ټاکنو رسمي پایلې به ونه مني. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لومړني نتایج ښیي چې څلور ګوندونه بد شي. درې له حکومت سره نږدې اړیکې لري. د یو سلو شرکتیز پارلمان یا سترې شورا ډیری څوکۍ ترلاسه کړې. د مخالفو ګوندونو پلویان پرون ماښام اته بجې پلازمینه بشکیک او شمال لویدیز ښار ته لاس کې د رایو مرکزونو له بندېدو سره سم راټول او د دوی په وینا رایه اچونې کې د سویو بې نظمیو په اړه اعتراض وکړ. اعتراض کوونکي وروسته تیتو پراکس ول. خو د مخالفانو مشرانو ویلي نن دوشنبه به ډیری اعتراضیه غونډې وسي. د یوې مخالفې ډلې مشرانو پرون انتخابات د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو بد انتخابات بللې دي. ټاکل شوی چې د نن د ورځې تر پایه د ټاکنو وروستۍ نتیجه اعلان شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د لنډې شیبې لپاره له پوځي روغتون ووت او له یوه زغرول موټر څخه د خپلو پلویانو مننه وکړه. په دغه روغتون کې د ولسمشر ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی درملنه روانه ده. ښاغلی ټرمپ پرون وویل:
I'm doing well.
زه په ښه کېدو یم. زه غواړم د هر یوه مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په ښه کېدو ده.
ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې په یو ویډیو کلیپ کې ویلي وو وروسته تر دې چې ناروغ سو د کووید 19 ناروغۍ یا کورونا وایرس په اړه په ډیرو شایانو پوه سو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته سو کسانو شمیر تر 2 میلیونو اوښته او په دې وایرس تر 2 لکو زیات کسان په دغه هیواد کې مړه سوي دي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په لغمان کې یوې درنې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی کویت او له هغه ځایه دوحې ته روان شوی. هلته چې بین الافغاني خبرې روانې دي د ښاغلي غنی د سفر اهمیت په یو مرکه کې څېړو. په نورو موضوعاتو کې نن د استوګنې نړیواله ورځ ده. د ښار جوړونې وزارت په هیواد کې د استوګنې د کورونو ستونزه لویه بولي.
داسې ارقام څه دا وښیي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلق مسکن ته لاسرسی لري دا موږ سره موجود نه دي. او د هغې ترڅنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په ښاري سیمو کې ډېره زیاته لوړه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه روغتون څخه چې د ده د کورونا علاج پکې کېږي د څو شیبو لپاره بهر ووت او له خلکو سره یې روغبر وکړ. د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې قطر ته د ولسمشر غني سفر به د سولې د خبرو پر بهیر کوم اغیز وکړي.
دې لپاره چې هغه اختلاف شي دواړو ترمنځ په ټولو تو باندې د هغې حل لپاره ولسمشر به هڅه وکړي د مربوطه او لوري هغه ته قناعت ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره خبرې
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په لغمان کې نن یوې درنې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ختیځ کې د هغو حملو وروستۍ حمله ده چې تر ډیره ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو د نن په برید کې ګورو چې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او د حمله چا کړې ده. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. امیرزای صاحب، پیښه څنګه په کوم ځای کې پیښه شوې ده او تلفات څومره دي؟
ډیره مننه. د لغمان د والی ویان د فضلات دولزی ازادۍ راډیو ته شیبه مخکې تایید کړ چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د سلطان غازی بابا خرګوټی اړوند سیمه کې چې د والی رحمت الله یارمل پر موټری کاروان باندې کوم موټر بم برید شوی او د هغې له امله 8 کسان روغتون ته وړل شوي چې پکې 8 تنه وژل شوي دي او 10 ټپیان دي. دولزی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په وژل شوو کسانو کې 4 د والی ساتونکي دي او 5 ملکي خلک دي. دا نو په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د مقام پر تعمیران موټر چاودنه شوې وه او له امله یې 4 ماشومان او یوې مېرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوي وو او همدارنګه 4 نور ټپیان وو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او دا نو په داسې مهال رامنځته کېږي چې نن سهار ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویلي چې والي له خپل مېلمستونه د خپل دفتر په لور باندې روان و چې دغه برید ور باندې وشو. خو خپل والي ترې روغ وتلی دی او یوازې 8 کسان پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه نو دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریال و چې د لغمان د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. په دې پیښه کې تر اوسه پورې د 8 کسانو مړینه تایید شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړی په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازی نعمت الله کریاب د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او له ښاغلي کریاب سره په مرکه کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو امنیتی وضعیت او وروستۍ حملې څېړو. کریاب صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. فکر کوئ چې د پرله پسې حملې څه پیام لري د افغانستان په ختیځ کې؟
سلام او درنښت تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته. نه یوازې دا چې په ختیځ کې دغه ډول حملې واقعي دي، د افغانستان ټول ولایتونه د دغه شان د جګړې د یوې سختې څپې سره مخامخ دي، باوجود د دې چې په تېرو 15 ورځو کې د جګړو هغه شدت د پخوا څو اونیو په پرتله راټیټ شوی دی. د تلفاتو ارقام هم راټیټ شوي، خو له بده مرغه چې په ننګرهار او لغمان دواړو کې دوه پرله پسې خونړۍ چاودنې او بریدونه چې قربانیان یې ملکي خلک او ولسي وګړي دي، د خورا خواشینۍ وړ ده. عموما په ګرده نړۍ کې تعامل هم همدا دی چې چېرته د جګړو تاوتریخوالي د راکمولو دپاره خاصه پیل کېږي، د سولې مذاکرات پیل کېږي، ورسره جوخت جګړه هم راکمېږي. خو د افغانستان دغه قضیه پیچلې ده.
ما هم دا پوښتنه کوله کریاب صاحب، ما هم دا پوښتنه کوله چې دا د حملو زیاتېدل خو به په قطر کې د سولې د خبرو له پیچلي کېدو سره څه اړیکه نه لري؟
باوجود د دې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په تفاهم کې د دې خبرې ذکر شته ده چې په لویو ښارونو کې او دغه ډول بریدونو مخه به نیول کېږي، خو نه ده نیول شوي. دلته دوه حالات دي. یو دا ده چې ځینې داسې خلک شته دی د افغانستان د دغې پیچلې جګړې تر شا چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې کراري راشي او هغه خپلې نامشروع ګټې د افغانستان د جګړې په دوام کې لټوي.
دا څوک دي؟ دا کومې ډلې دي کریاب صاحب؟
د افغانستان حکومت داسې وایي چې دلته په دې هېواد کې د 2013 پورې یا لوی او کوچنی ډلې شته دی چې هغوی په نامخامخ ډول په نیابتي ډول د ځینو ګاونډیو هېوادونو په لامسه باندې دلته دا ډول پیښې او بریدونه کوي، یا خپله د طالبانو په منځ کې شاید داسې څوک وي چې هغوی په ظاهرا نه خو په پټه د اوسني بهیر سره په مخالفت کې. نو دا دواړه حالات د پامه نشي غورځېدلی، او ځینې د داعش ډله خو لا د وړاندې نه دلته فعاله ده، باوجود د دې چې طالبانو سره په ډېرو ځایونو کې په جګړو هم لګیا دي. کله چې دا ډول پېښې وشي بیا یې نو چې څوک مسؤلیت وانخلي، ښکاره خبره ده چې ځینې کلۍ پټې شته د افغانستان د جګړې
بل. کریاب صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې که څه هم د افغانستان د دولت چارواکو د داعش ډلې د مکمل ځپل کېدو او تقریبا د دې ډلې د له منځه تلو خبره کړې ده، مګر بیا هم لیدل شوي دي چې دې ډلې ځینې حملې کړي دي. په د شینوارو په حمله کې او اوس د نن د لغمان په حمله کې څومره فکر کوئ چې د داعش ډلې لاس به وي؟ یعنی حقیقتا داعش ډلې به دا کار کړی وي؟
تر اوسه خو هغوی په رسمي ډول هغوی چې هره پېښه وکړي په جرأت باندې وایي چې هغه خپل ویډیو د بریدګرو هغه تصویرونه او ټول خپروي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، او چې ونه شي نو بیا اټکل د دې کېږي چې هغوی په کې لاس نه لري. لږ وروسته به معلومیږي چې د لغمان په پیښه باوجود د دې چې دا د والي پر کاروان باندې یا د په موټرو باندې برید و، وروسته به معلومیږي چې په واقعیت کې چا کړی. خو تر هغه پورې چې موږ د هوښیارۍ نه کار وانخلو، هلته چې په قطر کې مذاکراتو ته ناست یو، نو چې هر څوک یې کوي دلته به د جګړې د دوام لاملونو بیا افغانان به همغه چا ته ګوته نیسي چې دلته د جګړې په دوام باندې ټینګار کوي. زموږ هیله مندي د مغو خلکو نه دا ده چې نن فکر کوم د افغانستان ولسمشر به هم د سیمې هېوادونو ته عربي هېوادونو ته ورځي، اولته به یوه مثمره نتیجه د افغانستان سولې ته چې د افغانانو هیله ترې ده په لاس ورشي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې غړی د کونار د خلکو استاد نعمت الله کریابو چې د افغانستان په ختیځ کې د امنیتی وضعیت د خرابېدو او وروستیو حملو پر عواملو یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
اوس هم قدرمن اوریدونکو، ناجیا ساپی د افغانستان وروستي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان ته د ایران د دوغرون سرحدي ګمرک له لارې سږکال 1 میلیارد ډالر واردات شوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 33% ډیروالی ښیي.
د ایران هیواد خو زموږ یو له تجارتي همکارانو څخه دی چې د هغوی سره موږ ډیره زیاته راکړه ورکړه لرو. د دوی سره موږ په درې ولایاتو کې تجارتي ګمرکونه لرو چې د فراه ولایت دی او د نیمروز ولایت دی او د هرات ولایت دی.
نوموړي وویل دغه راکړه ورکړه تر ډیره د هرات د اسلام قلعه او ایران د دوغرون سرحدي ګمرک له لارې ترسره شوې ده. د مالی وزارت وایي چې ساختماني او خوراکي توکي واردات دي چې د دوغرون له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه افغانستان ایران ته د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالیو کې د کلیوالي ښځو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره 2,09,478 افغانۍ ویشل شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیسو به میرمنې د غالۍ اوبدلو وسایل او توکي واخلي او د کورنۍ په اقتصاد کې به پوره ونډه واخلي. نوموړي وویل چې دا مهال د افغان میرمن لخوا اوبدل شوي غالۍ په مارکیټ کې خورا ښه بازار لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې د افغانستان په ښارونو، کلیو او بانډو کې اکثره خلک وزګاره دي او د بیکارۍ کچه په دغه هیواد کې ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده. تازه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې ویلي چې د یو شمېر ستونزو په ځانګړي ډول د برېښنا د ستونزې له امله د دوی تولیدي کارونه کم شوي او 1,000 کارکوونکي وزګاره شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.80 افغانۍ، یو یورو 9.80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 10.25 افغانۍ، زر ایراني تومان 2.50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,608 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یو نړیواله مسله راخلو او له هغه وروسته به بیا د افغانستان مسایلو ته دوام ورکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په روغتون کې بستر دی، پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ټرمپ له جمعې ورځې راهیسې د کووید-19 ناروغۍ په خاطر واشنگټن ډي سي ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلی چې ژر به له روغتون نوزي او خپل پاتې کمپاین به پر مخ یوسي. صفی الله ستانگزی په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د اورېدو بلنه یې درکوم.
ولسمشر ډونالد ترامپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زرعي ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتون ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د ریښتینی وطن پالانو بلل وګوري. ترامپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وازه په خکېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ترامپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونا یې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ترامپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمند نه ده. ترامپ بیا وایي وضعه یې ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډېر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړې:
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID.
وخت ډیر خو ما د کووید په اړه ډیر څه زده کړل. ما په حقیقت توګه خوځې ته د تلو په څیر زده کړل، نه دا چې یوازې کتاب وایو. زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډیره ګرانه ده.
We love the USA and we love what's happening.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمنی میلانیا ترامپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبت وختله. څلور اویا کلن ترامپ په والټر رید روغتون کې بستری شو او لومړی میرمن په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکترانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ترامپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تېرو ورځو کې دوه واره د ترامپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ترامپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر یې هم تر بل هر هیواد ډېر دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ترامپ د کرونا وبا د مدیریت په برخه کې د خپل ادارې هڅې کامیابه ارزولي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ولسمشر اشرف غنی نن کویت تروان شو چه له غزه با بیا قطر تزی. که څه هم کویت ته د ولسمشر د سفر هدف د کویت د پخوانی امیر روح ته دعا ده، خو قطر ته د سفر پر مهال به ټاکل شوی چې له قطري چارواکو سره وګوري، له هغو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسایلو بحث وکړي. ولسمشر داسې مهال قطر ته ځي چې په دې هیواد کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له څو ورځو راهیسې ځنډیدلې دي. فیروزه عزیزی په دې اړه له کابل نه نور جزئیات راکوي.
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. ولسمشر مانی وایي چې غلی غنی به د قطر له امیر، صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې اوسنی بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی له سونو یوه برخه ده.
دا دو ورځنی سفر دی. اول پولیس مشر دی وایسته، بیا پلازه ورسته پولیس مشر دی قطر ته. په دې شک نشته چې اوربن د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې مالدونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې موږ نه پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه ده.
د ښاغلي مینپال په خبره جمهور رئیس غنی به کویت ته هم یو لنډ مهالی توقف ولري او د کویت د پخواني امیر د فتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار شاه حسین مرتضوي قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له یوه واحد آدرس څخه د افغانستان د بهرني او سیمه ییز سیاست انسجام، د بهرني سیاست په برخه کې د جمهور رئیس د بریالیو پنځو مهمو ګټورو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحه کې دواړو ترمنځ د اختلافاتو له کبله خبرې دلیدلې او همدارنګه په افغانستان کې جګړې هم شدت موندلی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به د دغه سفر په اوږدو کې هڅه وکړي چې درېدلې خبرې بیرته پیل شي.
ممکن ولسمشر غنی ول ځان سره سوال لري چې هغه بلاخره د قطر حکومت تاول ته د امریکا ځانګړي استازي د سولې مذاکرات لپاره ښاغلي خلیزا سره د خبرې مطرح کاندي. پر طالبانو فشار واردول یا طالبانو سره تماس نیول تر څو وکول شي چې د اوربند مسله مخنیوي شي او د اوربند مسله کنيوي د جګړې د کموالي مسله څنګه مخنیوي شي. نو د دې مسلو د پیړل لپاره، د دې مسلو د پرمخبیول لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمیره وسی.
نګدی یو امیاست کې چې افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی په قطر کې دی، که څه هم دواړه لوريو د مذاکراتو لپاره وړاندې د تګلارې په اړه غونډې کړې، خو لا په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی. د دې خبرو لمنځه یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي، د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده، خو د خبرو د بنسټ لپاره د دوهې د تړون ذکر او په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې دی. سرچینې زیاتوي د دې ستونزې د حل لپاره هم د افغان دولت مرکزي پلاوی د بدیل شپږ لاري یا طرحې وړاندې کړې دي. قطر ته د جمهور رئیس غنی له سفر وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره لیدنه کړې وه او د تاوتریخوالي په کمیدو یې ټینګار کړی و. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، کویت ته او له هغه ځایه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات مو اوریدل. ولسمشر غنی نن کویت ته روان شو او ټاکل شوی چې په قطر کې به په خپلو لیدنو کتنو کې له قطري چارواکو سره او همداراز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړي. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. نن د اکتوبر 15 نیټه ده او د استوګنې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په دې مناسبت وایي چې ښارونو ته د کلیو او بانډو د خلکو د لیز لیږد د استوګنې د کورونو د نشتوالي ستونزې څو ځلې زیاتې کړې دي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د استوګنځایونو نشتون لویه ستونزه ده. خاطر پردیس په دې اړه په خپل راپور کې له چارواکو او بې کوره شویو خلکو سره خبرې کړې دي.
دغه نه لرو شخصي سره
په دیش خلن میرویس له یو ویش کلونو راهیسې په کابل کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي. میرویس د وا اولادونو پلار دی. نوموړی چې کابل ښار کې جاله پلوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وایي.
دغه نه لرو شخصي سره نه لرو مش دلته کراچیونی کو خدا کراچی کنه کې یو کراچی د عام د راس لاس ډوړې خوره فکر کړي هغه مچلاو کده سره ایران سره څنګه وو.
دا یوازې میرویس نه دی چې د استوګنځای له نشتون څخه اوریږي، بلکې د په څیر ډیر نور هم شته چې په کابل ولایتونو کې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د استوګنځای له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې دغه هیواد وسنۍ نفوس شاوخوا 3.5 میلیونه خودلې چې له ډلې 1% په کلیو بانډونو کې او 4% په ښارونو کې ژوند کوي. په دې کې یو شمېر کوچیان هم دي. خو پوښتنه ده چې د دې نفوس څومره برخه د استوګنځای د نشتون له ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د ښار جوړونې وزارت وینا او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي که څه هم په دې اړه کره شمېر نشته، خو د تیرو کلونو پر وړاندې سکل د استوګنځایونو غوښتنه 3% زیاته شوې ده.
تر اوسه داسې ارقام، دقیق ارقام څه دا وښيي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلک مسکن ته لاسرسی لري؟ دا موږ سره موجود نه دي. او د غیر ترڅنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په ښاري سیمو کې ډېره زیاته لوړه ده. یوازې په کابل کې هغه ارزمانه چې موږ کوو د میلیون نه پورته خلک مسکن ته اړتیا لري او بالاخره د دې مشکل د رفع لپاره موږ کوشش کړی ده چې نوی کابل ښار جوړ کړو. څه د نوي کابل ښار په جوړولو سره به موږ د 2 میلیونه نفرو لپاره د دوو استوګنې لپاره موږ زمینه وسه.
ښاغلی ناصری وایي د کاري فرصتونو نشتون، ښارونو ته راتګ ناامني او له امله یې له کورونو بې ځایه کېدل دا ټول هغه لاملونه دي چې خارونو کې خلک د استوګنځای له کمښت سره مخ کړي. خو کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې لري؟ د چارو پوه صدیق قیام وایي
د نفوس د زیاتوالي له امله خلک په غرونو او په هغه ځایونو کې چې ډېر خوندي نه دي اوسېږي. د دې ستونزې د حل لپاره باید یو قوي کنفرانس جوړ شوی وای، نه یوازې دولتي کسانو بلکې د نظر خاوندان او انجینران پکې راټول شوي وای، او په هیواد کې د استوګنځایونو د ستونزې د هواري په هدف خپل نظرونه ورکړي وای.
ښاغلی قیام دغه شان د دولتي ادارو په همغږۍ ټینګار کوي او وایي تر کومه چې د ښار جوړونې وزارت او نورو اړوند ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نه شي، په هیواد کې د استوګنځایونو ستونزه نه هواریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي وروستیو بریدونو سخت وحشت خپور کړی دی. دا څه حال دی؟ سمون له زابل نه لیکي د لغمان د والي د موټرو پر کاروان حمله د طالبانو کار دی. کله چې په حملو کې ملکیان ټپیان یا شهیدان شي نو طالبان چوپ پاتې شي، غواړي د خبرو پر میز خپل امتیازات زیات کړي. مونږ د ولسمشر سفر ته هیله من یو چې ډیر اړین دی په داسې حالاتو کې. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او په قطر د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. قاسم ځواک لیکي که چیرې د طالبانو سره د افغانانو غم وي نو دوی د اوربند اعلان کړي، او حکومت مخکې هم د اوربند غوښتنه کړې ده نو دوی ولې اوربند نه اعلانوي؟ عبدل نافع افغان لیکلی دی په افغانستان کې یو ځل بیا موټر بم بریدونه زیات شوی دی او د دې علت یوازې دا دی چې په قطر کې د سولې حد زیات شوی دی. د ځینو اوریدونکو لیکلي پیغامونه قطعا نه لوستل کیږي ځکه چې په ګډ وډي لیکي او کلمات یې وړاندې وروسته کیږي. نو هیله ده چې زموږ اوریدونکي که غواړي چې خپل پیغام روغ څرنګه چې دوی غواړي ورسیږي نو په ښه املا دې ولیکي یا د یو بل چا ته چې ښه سواد لري ور وښیي چې موږ یې په امانت سره تر اوریدونکو پورې ورسوو. دولس بجې او دیرش دقیقې د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مهیروي. خو اوس سلی محمد سالی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان سو. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به په دغو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع هم له چارواکو سره خبرې وکړي. په لغمان کې نن سهار د ولی د موټرو پر کاروان په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او نږدې 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بدخشان امنیه قمانداني وایي په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو د سری قطعي قمندان قاري صابر او درې تنه نور وسلوال وژل شوي دي. د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لنډې شیبې لپاره له پوځي روغتون ووت او د یوه زغروال موټر څخه یې د خپلو پلویانو مننه وکړه. په دغه روغتون کې د ولسمشر ټرمپ چې په کووید-19 ناروغۍ اخته سوی درملنه روانه ده. او په قرغیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني ټاکنو رسمي پایلې به ونه مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې چې امید زهیرمل چمتو کړی دی او قطر ته د ولسمشر د سفر پر موضوع متمرکز دی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
هشت صبح رسپانې قطر ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او د سولې په وړاندې په پرتو خنډونو مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکلي کویت او قطر ته د ښاغلي غنی دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې اوس مهال په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې اترې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې که څه هم د دغې پروسې د چټکتیا لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی خو په روانو خبرو کې ښکاره مثبت اغیز نه ښکاري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې هڅه کیږي چې د غنی د دې سفر په پایله کې پر طالبانو د اوربند د منلو فشارونه زیات شي. هیواد دولتی ورسپانې بیا هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا سفرونه د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو په هدف ترسره کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې ښاغلي عبدالله له ډیلي وړاندې اسلام آباد ته هم سفر کړی و تر څو پاکستاني چارواکي اړ باسي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي هند ته د ښاغلي عبدالله سفر داسې مهال پیلیږي چې اسلام آباد بار بار هند تورن کړی چې هغه هیواد په افغانستان کې د سوله ایزو هڅو مخنیوی کوي. خو ورسپانې لیکلي اسلام آباد باید افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات وکړي او لکه د تیر په څیر په ژمنو وخت تیر نه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور چې اوس مهال افغان حکومت د سولې لپاره پوره زمینه برابره کړي خو د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغان پلاوی دا سفرونه ګټورې پایلې ورکولی شي. او دنیا ورسپانې بیا په افغانستان کې روسي هدفي وژنې دردونکي بللې او لیکلي دي چې دا د دې ښودنه کوي چې په افغانستان کې د کډرونو د وژلو او له صحنې د لرې کولو لړۍ په جدیت روانه ده. وړاندې لیکلي چې په دوحه کې د سولې له خبرو سره هم
مهاله د هدفي وشنو بریدونه هم په شدت روان دي او دې کار افغانان ناهیلي کړی دي. د سرمقالی لیکوال اندیښنه ښودلې چې د هدفي وشنو له ویرې ګڼ شمېر با نفوذه مشهور او نوموتي شخصیتونه له هېواده د وتلو په حال کې دي. د سرمقالی لیکوال د افغانستان له امنیتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د خلکو امنیت ساتلې دنده ده او باید په دې هېواد کې د هدفي وژنو او تروریستي پیښو مخه ونیسي. مخکنی کابینه کې صرف
5%
آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی داسې مهال قطر ته تللی چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی او طالبانو ترمنځ د اختلاف لقب له خبرې درېدلې دي. سرچینې وایي د ولسمشر له دې سفر موخه طالبان دې تلیواله کول دي چې اوربند کړي هم تاوتریخواله د پام وړ راکم کړي. هغه د دې سفر پر مهال د قطري چارواکو سربیره له یو شمېر امریکایي مسولانو سره هم ګوري. خو آیا دا سفر جوړ شوي غوټه پرانستای شي؟ د بندښت په دې حساسه مرحله کې کوم ټکي باور را جوړولی شي؟ نن په همدې موضوعاتو په 25 دقیقې خبرونه کې بحث کوو. را سره میلمانه دي د جمهوری ریاست د وایان مرستیال دوا خان مینپال صاحب، د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر آغا صاحب او شنونکی عنایت الله ناصر صاحب. خپل درې واړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. ماوی صاحب، ښه راغلاس. زه غواړم لومړی پوښتنه تاسو نه وکړم چې د ولسمشر د سفر اصلي اهداف څه شی دي؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او میلمنو ته او تاسو اورېدونکو ته. دا دوه ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی کویت، هلته د کویت مختنی امیر د مړینې له امله د قطر د هېواد چارواکو ته او د قطر د کویت هېواد چارواکو ته او د کویت اوسېدونکو ته دا سلسلات مراتب وړاندې کړي. بیا له هغه ځایه وروسته ولسمشر دی قطر ته. په قطر کې د قطر د هېواد له مشرانو سره، له امیر سره، له صدراعظم سره، له دوی سره په لیدنې او کتنې لري. هغه د افغانستان او د قطر د دواړو هېوادونو پر اړیکو باندې او د دې اړیکو پر پراختیا باندې بحث وشو.
آیا دې سفر په چوکاټ کې له طالب چارواکو سره یا هم هلته د هغوی د مرکچی پلاوي سره د ولسمشر د لیدنې بحث مطرح شوی دی؟
په اجنډا کې داسې نهشته. دا یوازې د دوو حکومتونو د رسمي لیدنه ده چې هغه د افغانستان د حکومت چارواکي دي په راست کې ولسمشر دی او د قطر د حکومت چارواکي دي په راست کې د قطر امیر دی.
مینپال صاحب، د افغانستان حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی، د هغه سره پر خوای د بشر دوستانه اوربند غوښتنه هم کړې ده او تر ټولو اخر غوښتنه بیا د تاوتریخوالي د پام وړ کمی دی. آیا د دې سفر په برخه کې به د هغو فشارونو نه ګټه واخیستلی شي چې بیا پر طالبانو والد شي او حداقل دغه د دریو اپشنونو څخه یو وټاکل شي؟
په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. همدارنګه د سیمې هېوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې مړنۍ پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یو ساس کې ولاړه ده.
خو آیا اوس داسې هیله شته دی په داسې حال کې چې په دوحه کې خبرې بندې دي د دواړو لوریو ترمنځ؟ آیا طالبان به داسې کوم څه ومني او یا به دغه فشار ته غاړه کېږدي؟
بالاخره باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غاړه کېږدي طالب، ځکه د طالب جګړه نور ورته پلمې پاتې نه دي او دا ناروا جګړه ده چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر خلاف باندې دوی روانه کړې.
ډېره مننه مینپال صاحب، تشکر، په خیر یوسی. ښاغلی مینپال سره زموږ د شوې ژمنې پر اساس باندې هغه یوازې په خبرونه کې د رئیس جمهور د سفر په اړه باندې او د دې سفر د اهدافو په اړه باندې را سره خبرونه کې ګډون وکړ. باندې بحث له خپلو دوو میلمنو ښاغلی عنایت ناصر صاحب او آغا صاحب سره دوام ورکوو. آغا صاحب، جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې هلته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي او د طالبانو ترمنځ خبرې چې دي هغه د اختلاف له کبله بندې دي. سورج کېږي دوی سره غونډې نه دي کړي او یو شمېر بدیلې لارې دوی ورکړي دي چې مخې باید په پام کې هغه ونیول شي او بیا خبرې پیل شي. آیا دغه سفر به د خبرو د پیل سره مرسته وکړي یا به هم د سولې په دغه روانو مذاکراتو یا د مذاکراتو د پیل نه وړاندې په خبرو باندې اغېز ولري؟
زه فکر کوم چې واقعت دی دا خبرې به خامخا د غونې پایلې ولري او مثبت پایلې به ولري، ځکه چې دلته ځینې خبرې دلته شته چې هغه
یو غاصب یو کلی نظر هم داده پټوله کې چې هغه دریز چې د خلکو د حتمان پټولي زو رسنیو کې تاسو ګورئ یا پالګم چې د افغانستان خلک له موقت او ادارو یا هم په یو بل ډول باندې چې پر دوی باندې کوم حکومتونه راغلي دي ښه خاطره یا ښه تجربه تي نه لري او دا رئیس جمهور په ځلونو دا مسله را تکرار کړي فکر کوي چې د ستونزې د حل لپاره به داسې یو څه مطرح ووسي او یا که داسې یو څه کېږي دغه ستونزه په هواریدای شي
ما فکر باندې دا موقت ادارې مرول د دې ستونزې یو اندازه اواره کړل که مثلا کرزي صاحب په وخت کې اول واري حکومت جوړ شو موقت اداره کې دا غدي
نظام 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 دوام نظام پیاوڑے حکومت یو دریز امدار موقت حکومت په اصطلاح باندې یا دا ډول خبر رامنځته کول صفر پایل دی نو فکر کوي چې بیا دا صفر نه پایل د خلکو لپاره درد بخور دی په داسې حال کې چې صفر ته ولاړ شي بیا راپایل به داسې حال کې چې یو نړیوال ملاتړ تضمین هم موجود نه وسی خلکو ته د دې پر ځای چې ګټه ورسی زیان ورته رسی
فکر باندې اوس نظام خدل ته داسې دي چې د نونس کاله خود چې مثبت شیان هم شته منجم شته نو داسې نه دي چې په نونس کاله کې مثبت شیان راغلي دي اوس دلته اداره راځي وایي دا جوړه اداره د دلته جوړ نظام دي شیان هم
هغه صاحب بخنه غواړم اتمان به مو د افغان حکومت د افغان دولت د مرکچی پلاوی د یو غړي احمدی صاحب دا خبره اوریدلې چې موږ دا منو چې موږ د نظام په نمایندګۍ باندې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او چې پر اس کې افغانان دي دا غوي په نمایندګۍ الته خبرې کوو او اصلي بحث وې دا موږ دا منو چې په تیرو نور لسکلونو کې دغه نظام چې اوس جوړ شوی دا نیمګړی دی دا ستونزې لري دلته اشتباهات شوې دا به ډک شي خو هغه دلیل دا وړاندې کوي چې بهتره ده دغه تشو د ډکولو ولو لپاره طالب یو ځای شي چې دغه تشډک شي نه په دې باندې حد اقل چې نور ادارو ته مخه وکړو چې بیا خلکو ته او ملت ته او همدغه نظام ته چې په نور لسو کلونو کې جوړ شوی زیان ورسیږي فکر نه کوي یو معقول دریز به ووسی
او خدای دا شي دا خبره خدای طرف خبره ده معقول دریز نه دی نه په دې کې مصر خپل زه فکر کوم زه خو دونه وایم چې دا خبره طالب هم سره سند کړي چې د څه موقت اداره غواړم دا یو مثال ما وایي چې دلته په ملت کې دا خبره ډیره کیږي او دا ملت کې دا سیاسي تللی دي هغه هم د دې ادا کوي وایي چې دلته یو موقت اداره راشي که د ملت د ولس خلک موږ وینو هغه دې ته دغه ډېر تیار دي چې موقت اداره راشي ځکه خرابي په افغانستان کې ډېره ده
تشکر ډیر مننه غاصب ان شاء الله بیا هم درته راګرځم غاصب اجازه راکړئ چې ناصر صاحب مناسب وصل شوی ناصر صاحب تاسو هم خراغ لای بحث ته اصلا د اوسنی بحث هغه عمده موضوع د قطر ته د جمهور رئیس سفر او بیا د سفر اغیز د سولې پر روانو خبرو باندې دی فکر کوي موران د دغه صاحب نه مو پوښتل چې دغه سفر به په قطر کې د سولې دغه بندښت سره مخ شوی خبري بیا پایل کې هغه ټا چې را جوړ شوی د پرابې نيزي
دا د دې رښتیا هم فکتګي جات څه وی دی یعنی اوس خلک جات څه وی دی او خلک هم له دې ځای نه راپورته کیږي چې د دوارو لور تر منځ دوه نقطې د مختلف ارخونه اخیستي دي او مختلف موقفونه دي بدون د څه لار چې کوم غلط ده کوم صحیح ده په هر صورت سره اصولا کله چې یو خان رامنځته کیږي هغه هم د اصولي پروسه کې دوه دي حل لاره رامنځته کیږي یا د یو خان لپاره دواړه نور خپل منځ کې یو اتفاق نظر ته رسیږي هوکړې ته رسیږي او هغه مشکل حل کړي او یا هم دا د سې ځینې وخت فشار اچول نفوذ پرې اچول کیږي او یا هم هغه لوري سي لوری دی او مذاکرات شکل دی لایغونه په استفاده سره هڅه کیږي چې دوه لور قناعت پیدا کړي تر څو هغه موقفونه نرم کړي او بالاخره یو توافق ته ورسي او په دې اړه باندې په تقریبا د ټولو مذاکراتو کې که تاسو یو مقایسه مطالعه کوئ که تاسو کې همدا یو واقعیت را څرګند شوی د بهرني اړخونه چې د شل پروسه کې دخیل اوسي هغه د هغو هغه اثرات او نفوذ کې مؤثر ده. اوس همدا د ولسمشر هم یو مسؤلیت دا چې باید د ټولو لپاره خپل تعهد ترسره کړي او دا تعهد باید هر ډول شوي وي ځکه افغانان سوله غواړي او د جګړې نه خسته شوي دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې هغه کوم سوء تفاهم نه بلکې هغه اختلاف چې دواړو ترمنځ په ټولو باندې ده د غیر حل لپاره ولسمشر بحث وکړي د بهرني اړخونو په استفاده سره د خطر جوادي او نور زیار او مربوطه او لوري هغه ته قناعت ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره خبرې وکړي په خپل موقف کې نه ښکاره کړي او یا هم د دې سره مشوره پر همدې هم چې د افغانستان لوري څنګه په غوږو نقطو یو انعطاف وشي بس باندې چې دغه ته یو د حل لاره پیدا شي او له دې په بس نه موږ د ټول مذاکراتو مستقیم داخل شو.
ناصر صاحب اوس د بندښت مسله داسې مهال مطرح کیږي چې د فشارونو برخه هم دلته ډېر کله را یادېږي چې د دواړو دوریو باندې حد اقل بهرني فشارونه قابل درک دي او دا د بحث موضوع هم د ډېر کله په داسې حال کې چې جمهور رئیس قطر ته ځي امریکایي چارواکي هم قطر ته راغلي او راځي فکر کوي چې د قطري چارواکو سره یو ځای د امریکایي چارواکو په ګټه او ترخوا یو عمده بحث د پاکستان هم مطرح کیږي کله راکله دا درې واړه فشارونه د دې په خاطر باندې دي چې بندښت ته پار حل لار پیدا شي کنه یو بل حد اقل بدیل لار رامنځته شي.
مالدار خبر ده هم قطر هم متحده ایالات او ځایران پاکستان او نور اړخونه په دې اتفاق نظر لري چې افغانستان کې باید سوله راشي او سوله دوی په ګټه ده. ظاهرا همدا معلومیږي او متحده ایالاتو هم په همدې باندې ډېر زیات اعتقاد کوي او دوی عملا په دې اړه باندې اقدامات ترسره کوي. نو کله چې دغه ګټې منافع د بهرنیو لورو سره یو ځای وي او بیا د هغو ګټو منافع د سوله لپاره اختلاف بیا د هغو دوی مشترک کار هم پرې کولی شي او دوی علاقمندي هم لري چې کار وکړي ځکه دوی په هغو پروسه کې اغېزمن دي. نو زما په اند خپل اثرات به ولري حتما اثرات لري او خپل پروفیشنل په مختلف لوري له طالبانو سره له حکومت سره شریکول او بالاخره همدا تشویشونه دي فشار رامنځته کوي او د فشار په اساس باید یو دریم دی حل لار ته ورسیږي. یو دی حل لار هغه د طالبان وړاندې کوي یو هغه د حکومت یو دریم دی حل لار هغه د هغه مشکل حل کوي او بالاخره د افغانستان خلکو غوښتنه هم په دې کې نغښتې ده. نو برداشت هم ده چې بالاخره به
ډېره مننه ناصر صاحب انشاءالله بیا راګرځم. اغا صاحب یو اصل بحث حکومت د دغه سفر د موخو نه ګړي اوربان ته زمينه برابرول قرباني بشر دوستانه اوربان ته زمينه برابرول او که دغه دویم ټکی هم کار ورنه کې نو دریمه کټګوري چې حکومت له ځان سره لري او له طالبانو نه په دغه حساس پړاو کې غواړي هغه دا چې تاوتریخوالی د پام وړ راکم کړي. البته تاوتریخوالی راکمېدل د تیر په څیر نه بلکې چې عام خلکې جوت وویني په خپل ورځني ژوند کې او مرګ ژوبله راکم شي په افغانستان کې. زما پوښتنه دا ده چې په دغه دریو ټکو کې طالبانو ته کوم یو د منلو دی او ولې یې نه مني په ځانګړي ډول باندې. اوس خو بحث پر دې باندې چې طالب لوری دغه یو نه مني د نه منلو دلیل څه شی کېدی شي او که چیرې یې ومني پر کوم یو به توافق وشي؟
زما په فکر باندې د نه منلو دلیل دوه دلایل دي. یو دلیل دا دی چې دغه د بندیانو خلاصون چې و هغه یو اندازه بې اعتمادي و بې باوري راوستله چې هغه د لسو ورځو څخه شپږ میاشتې ووته. طالب دا وایي که چیرې زما په فکر باندې زما تحلیل دی طالب به دا وایي که چیرې موږ قربان د دې سره وکړو بیا به دا په لس میاشتې په بیا زموږ مذاکرات نه شروع کېږي دغه چې په حکومت هم راته ناست چې موږ دوم ناست یو او علاوه په دې باندې دوی سه بدنامي مې یوه اندازه راغلی ده اوازه او انګازه ډېره ده چې حکومت پنځه ساله تېروي یوه خبره بیا دا یو دوهمه خبره زما فکر باندې د امریکایانو هیئت ته یو تاوان وسو د خپلې د توافقنامې دپاره اووه ورځې اتشکم وکړي نو بیا هغه اتشکم کش کړي دوی لکه څنګه چې دوی د طالبانو سره پرېکړه وکړه مسؤلانه چې په لسو ورځو کې بندیان خلاصوو بندیان هم خلاص کړي وای لس ورځې د اتشکم هم غځولي وای زما فکر باندې دغه بې اعتمادي و بې باوري به نن راغلې ده منځته دغه به منځته نه راتللی. دومه خبره ده چې دوه وایي چې په دغه کې که احیانا بیا هم راتلله زما فکر باندې هغه به په دې صورت کې
راشي دا زپټر صداز ما نظر دی دا چې په دې صورت راشي چې دنیاوال لکه اوس مثلا دا خبره د معلومی دي چې په دنیاوال او دا خبره دي دنیاوال دې تضمین وکړي چې دا خبره په شلو ورځو کې یا په دې شلو ورځو کې به دا پلانکی خبره پلانکی خبره سر ته رسیږي او تر هغه وخته به اتش کم کیږي نو په هغه وخت کې دا کار څه وایي دا به ډېره ښه طریقه وایي نو کیدلی شي چې دغه طریقه ومنل شي زه داسې نه وایم طالبان د طالبان د طرفه وایم یا خبر یم دا زما یو تحلیل دی کیدلی شي چې تاسې طریقه وشي او د تضمین صورت وي او په هغو سو چې هغه کار وشي نو کیدلی شي چې اتش کم دي ومنل شي او
خو اوس د اوربان مسله په عام ذهنیت باندې خبره ده په دې معنا چې هر افغان غواړي دغلته چې په دغه جغرافیه کې اوسیږي یو غوښتنه یې دغه ده چې جګړه ودرېږي دلته نور وینه توی نه شي او بالاخره خلک نه له اقتصادي اړخه او نه له مالي اړخه له دینه وروسته زیان وویني هغه هم په ځانګړي ډول د طالب له ادرسه نو بیا که اتش بس کې او د اوربند دغه کمای رامنځته کیږي بشر دوستانه اوربند کیږي او یا هم تاوتریخواله راکمیږي او بشپړ اوربند نه کیږي فکر نه کوي بل تدلته بیا د خلکو ویره هم دغه ده چې شاید د کابل په خار کې لوی بریدونه شي اما په شینوارو کې بیا موټر بم بریدو شي او 15 ملکی وګړي ووټل شي
څلور په افغانستان کې مستقیمو د شینوارې موضوع ته سړی راوخلی هغه طالبان د افغانستان سره سړی ده او په پاکستان کې اوس دا هغه منځ کې طالب بدایش په مامل کې جنګونه شوي دي نور دغه به مستعد وي نو زه څنګه کوم چې دا به اوس طالب یا طالب تاوان کې یا به طالب په غاړه باندې واخلي یا به طالب دا کار کړی وي نو هغه خو دا چې خبرې دي او بل بیا دا کوم یو اندازه اوس څه معاملې شوي دي په ویلو ښارونو کې دا چې اوس موږ وینو لکه اوس کندهار واخ او دا تابل وا فنور من کې واخه پاوه چې په ډیره حدا په دې ته او سایر اغلی د خپلګو باندې سہولت راغلي دي په خپلګو باندې دا هم ډیره لو خبره ده چې اندازه دا کار ته وځي او سړي اخوا ته شبو سي دا به بیا دې به خصه سي او بیا دې دا عملیات اوس په دواړو طرفو کې روان دي او دا چې سړي طالب تر راځي کوي څه خبره بنېږي چې چالي کومبارو روان دي بل څه د دې طرف روان دغه طرف جنګونه روان دي دا ملت باندې د دواړو طرفو باندې څه مشکلات شته
ډیره مننه هغه صاحب تشکر په خیر یوسی ناصر صاحب آیا اوربن یا بشر دوستانه اوربن یا هم د تاوتریخوالي کمی د فشار لارې پر طالبانو باندې تحمیلېدای شي
لومړی بحث دا چې د طالبانو داخلي تحلیل باید همدایي چې څه شي افغانستان خلک وایي هر کار باید ترسره شي او دا چې طالبان وی وی سیاسي پروسی کې داخل شوی دی او سیاسي پروسی هغه مخیات او اصلي هدف هم دا دی د خلکو سره یعنی خلکو خوښ او د دې رضایت را واخلي او بل اخر دی په اساس باندې هدف سیاسي هدف ورته کې واه عملي نو هم دا د بس بیا د خلکو سره راځي کیږي او کته چې وی وی ازادي او د نن یو ستنې وکی د افغانستان په ګوند ګوند او دا څنګه وکړي او دا نو څه کوي زه باور لرم ما څومره ډیره مې کړی او څومره تحلیل خپل لرم نو نن چې څه خلک بدا وایي سپید وزن نو دا د افغانستان د مطلق اکثریت غوښتنې ده هم دې په کتو سره دا تحلیل باید طالبان ومني او تر څنګ هغه تربیت او هغه شک چې ګویا د اوربان په پرامن کې کېدو سره به ممکن دي سولي خبر له خان سره مخامخ شي او یا هم دې ممکن هغه قوي موقف ومني دا غا تحلیل دی مشک تربیت په اساس ده خو لمړی تحلیل لمړی اوربان دا غا د خلکو غوښتنه ده او د خلکو هیله ده او پرېږي هغه اصلي هدف هم هغه شی ده نو زه فکر کوم چې تر یو ضعیف شک تربیت یو سیاسي تحلیل مبصره باید یو غټه ملي مسله سي او ملي ګټه او خلک خوشحال کیږي هغه کار سره سي دوم بحث دا ده چې معلومدار خبره ده چې طالبان له متحده ایالاتو سره یو توافق لري او دغه توافق په اساس هم دا د سکل باید افغاني مذاکرات پیل کیږي په تر اوخوال کې به کمښت راځي خدانه به ذکر شي چې څومره کم والی پیدا شي خو بل اخر دغه توافق په اساس امریکا متحده ایالات له طالبان سره پر دې باندې خبرې کول چې دا مقدار اندازه په کوم شکل باید رامنځته شي څنګه باید په دې باندې وزارت لوسی او کچیرته نخز موارد شي څنګه باید نخز مخنیوي لپاره دوه لور په دې باندې کار وکړي تر څنګه هغه بهرنی لوري چې افغانستان ته مذاکرات کوي هغه څنګه دوی هم په لګوارو مور سره نه یوازې طالبان بلکې حکومت له دواړو لور سره په دې باندې کار کولای شي تر څو دې
تاوتریخوالی کمشت روست دی و بشر دوستانه ورکم یا اربن او بیا دی مطلق اربن لپاره زمینه هواره کی او یو منطقی میکانیزم را مزده که ترسنگ یا تشکیشتی ویل یعنی زمنان دا برداشت که طالبان نریتی شد دی ورکم یا اربن برا تکر با دیتولی زاشرات یا دیل آخر یا ضعیف مقف زعف را مزده که دغه لپاره هم باید یو اطمینان رامنځته شي. هغه دا ده چې د افغانستان د حکومت لوري د اسلامي جمهوري حیات باید تر حد سره همدا ووایي چې یو په یو چوکاټ باندې توافق ته ورسېږي. مطمئن چې دا د سولې مذاکرات نو شاته راتلونکي نه دي. که مطلق اربان هم راشي دوی په دې زمانبندي کې باید د سولې نهایي نتیجې ته ورسېږي. او هغه نتیجې لپاره باید نړیوالو
ناصر صاحب د افغان دولت جمهوری اسلامی افغانستان مذاکره کوونکو پلاوی نظریات تاسو اوریدلی وی وی چې دوه تر هغه نه تر کو چې تر سول د غدریو جزئیاتو چې ماوران دی یادونه وکړه چې اوربند بشر دستانه اوربند او یا هم د تاریخوال د پام وړ کمې دی چې له دوی یو تر لاسه نکړو دوه نه تر کو له دوه نه نوزو اوس د دې په خاطر باندې هر عقلا چې دغه یو له دویو نه ترلاسه شي زمینه څه ډول مساعده شي د دواړو لور یو له خوانه او همدا ډول بحثونه څه ډول وړاندې ولاړ شي هر عقلا چې اختلاف پای ته ورسیږي دغه رامنځته شوی بندښت پای ته ورسیږي او افغان لوری یا په ټوله کې افغانان زما هدف دی دوی دا باور ترلاسه کړي بلاخره چې دواړه لوري سره یقینا او قلبن دواړه په دې باندې ډاډه شي باید د سولې توافق ته سره ورسیږي او جګړه پای ته ورسیږي.
درې مسایل مهم دي. یو زموږ هغه اخلاقي بحث معلومدار خبر ده چې د اسلامي جمهوري دولت حیات چې د بیا خپل اخلاقي تعهد په دې سرګرمونو سره ښکار کوي چې یو دیشو متحد دي سولته دې د څنګه بحث تخنیکی دولت تخنیکی او پورته بحث یو چوکاټ دی. کله چې موږ تخنیکی چوکاټ کې بحث کوو هغه د لکه د اوس کوم مذاکرات پیل ته سولې مذاکرات لپاره یو تخنیکی چوکاټ مسایل دي. دلته ځینې صلاحیتونه دي حیات په توانایي کې دي ځینې بیا د افغانستان لوري ته د حکومت لوري ته د دولت په صلاحیت کې دي مصالحې عالي شورا په صلاحیت کې دي او ځینې بیا نه د طالبانو په صلاحیت کې دي نه د حکومت بلکې د افغانستان د خلکو په صلاحیتونه او همدا ده چې دغه صلاحیتونه د ځینو مشخصو مسایلو لپاره مشخص شوي دي. یعنې ځینې مسایل کېدای شي چې دواړه لورې مذاکراتي ټیم حل کړي او ځینې طالبان مشترکاً ځینې د افغانستان خلک همدا ده چې دواړه لورې تشویشونه هم لري او غوښتنې هم لري او دواړه لورې تاکید کوي چې دوی د افغانستان ملي ګټو لپاره کار کوي او پای د افغانستان ملي ګټې ته پول نه برتریت پیدا کړي. نو همدا ده کله چې تشویشونه مختلف وي او هدف مشترک وي او ترانې حال کې صلاحیتونه هم متفاوت وي دل دا ټول باید له تخنیکي اړخه په یو چوکاټ کې تنظیم شي ترڅو دوه لورې مطمئن دا مذاکرات په لایتدان تر پای پورې یو شفاف وضعیت ترلاسه مسده او که مخکې ولاړ شي دومره زمانبندي به اخلي او که له ستونزو سره مخامخ شي دي شي وسره نه حل کوي
ډېره زیاته مننه
تاسو سره دی باندې کار کوي او له خو اخه هم همدا د یو تعهد باید رامنځته شي او خپل چوکاټ هم مشخص شي. زه باور لرم که دا تخنیکي او خپل چوکاټ یو ځای سره رامنځته شي او دا لورې کې انعطاف رامنځته شي
دې مشارکات څخه دا مشکل حل کیږي. تشکر ناصر صاحب. اغا صاحب خبرونه وخت هم ډیر سره لګ پاتې دی که زم دا پختنه تکرار کړم دې په خاطر باندې چې لدغه یو برخونه چې د تر لاسه کیږي او بند کیږي یا هم بشر دوستانه او بند او یا هم تاوتریخوالی کمی چې د سفر هدف خودل شوی او د افغانانو غوښتنه هم ده د دواړو لوریو اصلي مسؤلیتونه څه دي؟
زما خبره کوم بس ځات فکر باندې کچيري دواړه طرفونه یو کار وکړي ملت ته مراجعه وکړي. یعنی دا ملت کوم څه کوي نو چې نن در بدلی ټول د ملت ته ځاني تاوان دي هم ملت سره شي کمالي تاوان دي ملت سره شي او کډواړه طرفونه دي د درګي طرفونه دي هغه دي چې لري تاوان ملت ته دي. نو ځات فکر باندې دا غوښتنه هم لکه د اوربان غوښتنه یا نور غوښتنه چې دي هغه ملت ته مطرح کولای. زما فکر باندې ښه خبره به دا وي چې دواړه طرفونه ملت ته مراجعه وکړي او ملت ته ځان سره په مذاکرات کې شریک کړي. هغه صالح پروفیر هم چې په اصطلاح باندې د پښتو د دریمګړي به معافي شي ملامت په ملامت وویل شي سلامت په سلامت وویل شي ملت ته یقین د ترازو د شین حیثیت لري چې دواړه پلې را کنټرولولی شي دواړه طرفونه را کنټرولولی شي.
زه فکر کوم چې دا یې شل ارده چې دواړه طرفونه په دغه خوا باندې زور ولګوي د ملت په خوا باندې، نو دا به ډېر ښه وای.
ډېره مننه له خپلو دواړو میلمنو ښاغلی سید اکبر اغا صاحب، بلایت الله ناصر صاحب، او همدا ډول د ولسمشر د ویاند مرسال دوا خان مینهپال صاحب څخه درنو اوریدونکو هم له تاسې هم مننه چې بحث مو را سره واورید.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 50%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره
کنیزاد حتی که ونه چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث.